سوان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید سوان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نیمی صاحب. قدرمن او اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د اصلي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د پراپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د برخشان د مرکز فیض آباد پر وی سیمه برید کړي او د سیمه نیولې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنیه قمندانان معرفي شول. په اوروزګان کې د هوان په ګولۍ دوی شزي وژل شوي او دوی ماشومان شوبل شوي دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنیه قمندانان معرفي شول. چارواکو ویلی دغه کسانو ازموینه اخیستل شوی او آزاد سیالی وروسته دغه پوستونو ته بریالي شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکی د قمندانانو د معرفي په غونډه کې وویل ولسوالیو ته دغه کسانو په تک به هلته شانګیزه تعهد او تحرک رامسته شي. شاغلی غنی له امنیتی چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواری ته کار وکوي. دا لوبړی ځل ده چې په دومره لوی شمیر کې قمندانان د چارواکو په وینا په یوه رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی شزي وژلي او دوی وړین جونې ټپیانی کړي دي. د والی ویاند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی چې د یوه قومي مشر پر کور لګیدل.
ته د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري د هوان مرمۍ تغول سوي چې لبد مرغه د ملکی خلکو پر یو کور چې د ځایی قومي مشر میرامزا استاد وو د هغه پر کور لګیدل چې لامل یې دوی شته شهیدان سوي دي او دوی ماشوم انجونې زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپینجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دي. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې یې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته ورشي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکري بنسټ ته وینا وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسیده په یوه اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلیو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسیدلی دي. په تیوري کې ایران کولی شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا یې وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبل تاریخ جوړون کې شو. د پرونیو ټاکنو لمړنۍ پایلې شي چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
وی آر لیوینګ ان ان انکریسینګلی پولرایزډ ورلد.
دا وای مش په قطبی کېدون کې نړۍ کې ژوند کوو، هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شودلې وي چې مش هغه سینه یو د یو ملت په توګه کولای شو غوښونی سو او کولای شو بحث وکړو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شوبي، خو دا سی باید ونی شي چې خلک سره لری کړی. میرمن اردران څلويش کلنه ده د دیګوند د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دو نورو ګوندونو سره اتحاد وکاوه. دا د نړۍ دویم مشروع چې د دندې پر مهال ماشوم وزیر شو. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهال اعلان وکړ چې د تیر شپې له 200 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. د دوه هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او 15 نیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په 10 د اوربن لپاره د دوه هیوادونو مخکنی موافقې ته اشاره کړې ویلي دي چې دا اوربن به د بشري مرستو لپاره وي. نو آذربایجان او ارمنستان د اوربن د مودې په اړه څه ویلي؟ خو په مخکنی موافقه کې چې تطبیق نشوه د اوربن موده 2 ساعته ټاکل شوې وه. د نګورنو قرهباغ جګړه نږدې 3 په خوا پیل شو او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل شوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسکې لسګونه شزو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونی مظاهره له پخوانیو حقو وړه وه. پر ټلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهرهچیانې نیولې دي. زمون شخل آزادی رادیو آبری وسلوالو طالبانو لشکرگاه وروسته د برخشان د مرکز فیض آباد پر یوه څنډه برید کړی. د کابل یو شمېر شاریان هیله لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د ښار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لویو لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانوت هغه شله ده بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچان خپلې ستونزې بیانوي.
خلک ډیر شي د خلکو کورونا جوړ کړي دشت هغه ختم شي.
په اوروزګان کې د انارو د باغدارانو د ستونزو حال هم درکو او د خلاص دوونی پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز بخښنه غواړم. له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتمنه یعنی ولیده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادی رادیو ته ویلي چې له 3 جګړو وروسته تیر ماښام طالبان د سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لیرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له 3 راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ورونه رسیده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمی ناحیه سقوط نه منی خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکی شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کله پرې شو چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي. دوی تکتیکی شاتک وکړ. دا مهال دوه اب سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتي ځواکونه شهیدان او 3 ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و 3 دیگرشون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او 3 پوستینی ولیدی او لزګونه امنیتی سرتیری وجلی او نیولیدی. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنیه قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغه ناحیه او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایی ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته پلاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
وسنګرای کلیدی ما کې پیش نیروی امنیتی ما بودونه به تصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې از مجلس امنیتی ځواکونه سره وو د دشمن لاس تلبیدل دي امنیتی ځواکونو او طالبانو ته مرګ جوړ لاوشته د دوابیا د غلطه د سنگورونو سقوط ډیر مهم دی ځکه دا د شهر اړوندی او هم له دغه سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی دا امکان ست چې هغه خدای مکر لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارام کړي
مسیر نو امن بسوزن
په بدخشان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمیر سیمې په خو هم د طالبانو په لاس کې وي دا محل د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي
دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي وروسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر کړی و چې په مجرمانو ډس کولی شي نور حال د ډیوې نادر په راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو غلاو او لوټلو لډېرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هر ممکنه لاري ګټه واخیستل شي هغوی وایي شپه او ورځ فزیکی او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ګرته ستونزمن شوی دی د کابل ښار اوسیدونکو قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي
غله پرانا ورځ کې راوځي لار نیسی د خلکو جیبونه ترشکی موبایلونه نغدې پیسې وشک اخلي
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروخون کې د چاقوګانو تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده لډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلای شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د کومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلاسي
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کورونا وایروس د بلیڅه پیډه مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي یو شمیر ډاکټران وایي چې حاضر ده هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي ډاکټران وایي کله چې دغه چارواکي په خپل روغتیايي سپارښتنې مراد نکړي خلک به روغتیايي پیغامونه جدي ونه غني د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي خو یو شمیر دولتي چارواکو د فوټبال د غوړ لیگ د وروستیو لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه کارولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو چې ماسک نه کارولي ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو په لیکړي د دوی په خبره کې چارواکي د غسپارښتنې جدي ونه غني خلک به هم ورته پام ونه کړي د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار آزادی رادیو ته وویل په دې ورستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کورونا وایرس نخې درلودې
لوړ پوری چارواکی تاسو چې اکثرا مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي کله چې خلک عام خلک د دوه تصویرونه ګوري د دوه د حالت نه خبريږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده نو له دې لحاظه دوه لپاره ډیر ضروري دی چې دوی باید ماسکونه وي
د عام روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عام روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼېګونې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
یوش مرافان پنګوال وای ل چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. ل کابل د خاطر پردیس راپور ووري.
د اسناد په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تلې 25 د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځ په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آئین وای
رئیس جمهور ارزو او ارمانش از راه
د جمهور سرمانو چې د لاجورد لارې چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي. خدا ټول سمبولي کارو همدا وسوم کارونه په ګمرکونو کې په ټپه اولاړ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنومند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي د دین از د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي او په داننه کې تاسو وای دي زین تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بيغه مو سي.
خغلی زکی کته هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه، خو ویل سره لډې رستونز په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ یاري کې جوړی کړي. خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیت لري ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو دراکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوی. د اقتصادي چارو افغان پوسټ کې سیدی ازادي رادیو ته ویل د لاجورد لار او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیت لري د یو شمیر هیوادونو د لاسوهنې لامل د دې جوګه شو ندی چې افغان سوداګر پر خپل سوداګری ستوکي انتقال کړي.
په ننګرهار کې مشت کوچان وای شپېته سلنه مالداري لمنځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دښتې د زورورو لخوا غصب شوي او په شارګوټو بدلې شوي دي او لبلې خوا پر ډیورن کرښه ازغن سیم غصبل شوی دی. له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور ووري.
د ننګرهار تودې دښتې یو محل د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته را کوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداری به په یو مخ لمنځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچه وایي پر کوچانو سیمه له یوې ورځې بلې تر تنګیږي.
مشکلات سره مخ یو بل نشته دي. چرګاګان مو دغه نشته دي. وخت په وخت وطن را تنګیږي دغه کیږي دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولې دی پخې شي هغه ته مال نه نشکته کېده. نو هغه ته نشکته به د پاس دغه حکومت قرونه جوړ شي، ټول نه جوړ شي، دغه جوړ شي. خل دې شي وي د خلکو کورونه جوړ کړي دشت واغه ختم شي مګر لا ټول کورونه شي په سل پیسه د شپېته پیسه د کوم شي وي دا څلوي پیسه د پات دا چې ختم شون څه بو.
د کوچانو قومي مشر حاجی ګل میران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې لډورن کر خیا خوای هم البندونه او څړځایونه وو چې دا غزونو سیمونو غزي دوتري راګرځولي او ورتلې نشي.
موږ باندې سرحدونه بند کسمی خاردار تیر کو زموږ مالونه رئیسار شلټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلې اڅوک شارکونه شو چا زور واکو نیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو د غونډې ستونزې دي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشته دي چې ډیره یې دایمي استوګندي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزۍ سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریب ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوی ده. په دې باندې ډیر په عجلۍ باندې کار روان دی. په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري. خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي څړځایونه اویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویل که کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه یې رمې او نه یې کیږدی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2,500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ دوی درسي جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را داره چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن نظرونه ډیر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ترامپ د 2018 میلادي کال په اگست کې جوړ کړه هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیر میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترامپ د پلان ملاتړ کوي د وویل هو خو په دې شرط چې د اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1,500 او 2,000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکوي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان سی ساتو ته اوشتیدی. په اورزګان کې کربنګر وای د انارو حاصلات نیمایي تر کم شوې دي. نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او اورزګان ته د تللو لارو تړل کیدو بیا د انارو بای هم ټیټی کړی دي. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور.
سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجرې به ځمکه د جوړ سوي باغ انار یې پر پخېدو دي، خو سیف الله خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږکال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلی هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د چش یې کړی دی ایوانی سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د چش څه دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا سږ کال خو ولاکه مې زه تلویږي چې څلرم یې سجې له دروځي روغ انار خدای دي.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونه ځپلي، بلکې د انارو رسېدلې باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې پنځه جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواري مې په کړې وه نو ګرد کول مې دغه تومین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا څلوېښت تنه دغسې پنځه دېرش تنه یالداري راپسې ده نو دغه ته مو مین دغه وو چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کور خپلې چارې په سر ته په ورسو. غواړم دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو. یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړدي د کریمولا په څیر د اروزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اروزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمېږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اروزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یوه کنداري من روغ انارو بیه اتیا افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر دوه سوه افغانیو پورې رسېږي. نصیب الله وایي که لارې خلاصې وای د کروندګرو د انارو حاصل که څه هم سږ کم دي خو بیې بیه تر اوس لوړې وای. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې پر شپږ زره او څلور پنځوس هکټاره ځمکه باندې د انارو باغونه جوړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي تر ډېره هغه ستونزې مني چې د انارو باغداران ورسره مخ دي. د دې ادارې رئیس احمد شاه خیری وایي جګړو مرضونو او د لارو بندېدو د انارو حاصلات په سلو کې دېرش فیصده زیانمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه
او د لارو په ارتباط خو اکثره وخت موږ کوشش کړی دی د ولایت سره په همغږۍ چې دغه لارې خلاصې شي د بزګرانو محصولات بازارونو ته داخلي بازارونو ته انتقال شي. نو په دې اړه موږ کوشش کوو او بل داسې مشخصه برنامه خو د لارو په هکله د کرنې وزارت یا ریاست نه لري، ځکه هغه د ولایت او د نظامي مسؤلینو ډېر مسؤلیت دی. خو بیا هم موږ په خپله برخه کې کوشش کړی دی او د سپینګیرو له طریقه او د نورو داسې خلکو له طریقه چې هغه کولی شي دواړو خواوو ته په دې اړه رول ولوبوي په اکثرو ځایو کې موږ دا کوشش کړی دی.
طالبانو د تیرو څلورو کلونو راهیسې ترینکوټ ته د اروزګان د ټولو ولسوالۍ لارې تړلې دي او له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم تړلې چې خلک اوس له ډېرو اوږدو فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي. کرنه او مالداري د اروزګان ولایت د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ د ګټلو یوازنۍ لاره ده، خو دغلته د جګړو پراختیا او د لویو لارو تړل کېدو د دې ځای پر کروندګرو چې لا د مخه جګړو ځپلي د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د تاسواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدې. شاهد وزیر د پکتیکا څخه لیکي ویل طالبانو څخه هیله ده چې د پکتیکا غزنی لوی لار پرانیسي. خلکو ته خصوصا موټر چلونکو ته سخت مشکلات دي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید د جنگ ځپلو سره مرسته وشي، ولس بيخي په بد حالت کې دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې دواړه خواوې باید دائمي سولې لپاره ژمنتیا وشي او له جګړې لاس واخلي. غلام سرور حبیب له نامعلوم ځای لیکلی دی له طالبانو څخه غواړو چې نور جنگ بس کړي، او عبدالله